ان اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګا په اوګا یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لامینه او اخلاص ساده کېډې ګډې سلامونه ومنه. ازنو نن د ګل یاد او شنبه ورځ د 1440 مجری مریض کال د دې د میاشتې 14مه د 1440 مجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې ملا 14مه او د 2025 میلادي کال د دسمبر لا 15مه نټه سره سمون خوري. زموږ په نانې خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت پښتو ژباړه سره پیل شوې ده. لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. په خبرونو کې یو راپورټ هم لرو. لدی ورستا بیا درته یو سیاسي تبصره وړاندې چې عنوان یې د ایران او بریکس غړیو ترمنځ همکاري د څو اړخیز پالنې د پیاوړتیا لپاره ستراتیژي. لدی ورستا بیا هم د هنداره تحلیلی پروگرام بار دیشه دا فلسطین دا بدن و پاک لا برابر شوی پرنی پروگرام که مونگ سرا برخوال دی خاغل باز محمد شینواری او خاغل اسدالله دولزه ده ورستا بیا ایران دونه پا هنداره که پروگرام اردلشه او بیا دا تلپاتی وگمه پروگرام او ری پار سٹوڈی ڈاٹا یار سلیش پی زمانگ دا انٹرنیٹی سایٹ درکتی ازانوی والنده دا مکوو بیا دا سیمیا و ناڑی تازا خبرون سرا آتا سو خدمت تا حضری دا تهران دی ایران دی اسلامی جمهوریت غگو سمپا مکڑی دی محال خبرنو تا سر کې هم د خبرنو لنډیز د ایران خارجه وزیر ویلی چې د افغانستان امنیت د سیمې د ټولو هیوادونو لا ګټو سره تړلې ده. غریب آبادی وی چې د سیونست رژیم امریکا جګړه او یرغل د نړۍ تر ټولو مهمه ننګونه ده. طالبانو د څه د پاسه 14 میلیونو افغانیو په ارزښت د نورستان قیمتي ډبرې خرڅ کړې او په سیډنی کې د یهودیانو د هانوکا په جشن د ډزو د قربانیانو شمیر 1400 ته ورسید. اوسم بشپړه خبرونه. د ایران خارجه وزیر خاغلی عراقچی ویلی چې د افغانستان امنیت د سیمې د ټولو هیوادونو لا ګټو سره تړلې ده. ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر خاغلی عباس عراقچی په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او روسیې د ځانګړو استازو په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې ثبات د ټولې سیمې لپاره یو ستراتیژیک ضرورت دی. عراقچی ټینګار کړی د افغانستان امنیت په نیغ په نیغه د ټولو ګاونډیو هیوادونو له ملي ګټو سره تړلې ده. په دې سیمې غونډه کې د روسیې، پاکستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ځانګړو استازو ګډون وکړ، خو د طالبانو حکومت لا ګډون څخه ډډه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په خپله وینا کې ویل چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ منظم او دوامدار ډایلاګ یو ستراتیژیک ضرورت دی. هغه زیاته کړه دا ډول ناستې نه یوازې د ناوړه تفاهمونو مخه نیسي، بلکې د اقتصادي، سرحدي او بشري سیاستونو او پروګرامونو د غږملتیا زمینه برابروي. متقابل درک پیاوړی کوي، د هیوادونو لیدلوري نږدې کوي او د تاوتریخوالي د کمیدو او رغنده ملګرتیا لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کوي. ښاغلی راکچی ویل هیڅ نسخه چې د سیمې له هیوادونو پرته له نورو خوا وړاندې شي نشي کوي د سیمې ستونزې او کړکېچونه حل کړي او وارداتي حل لارې او له سیمې بهر پرېکړې په هیڅ هیواد کې ثبات نشي ټینګولی. ښاغلی راکچی د علامه اقبال شعر ته چې افغانستان د آسیا زړه بولي اشاره وکړه، وویل چې علامه اقبال مبالغه نه ده کړې، زموږ د سیمې راتلونکی له افغانستان سره غوټه شوې ده. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی و چې د افغانستان په اړه تهران په سیمه ییزې غونډه کې ګډون نه کوي. د دې وزارت ویان مرستیال زی احمد تکل ویلی و چې طالبان د ګډون رسمي بلنه ترلاسه کړې ده، خو پرېکړه یې کړې ده چې په دې غونډه کې برخه وانخلي. خاغلی غریب آبادی ویلی چې 17 جمه امریکا جګړه او یرغل د نړۍ تر ټولو مهمه ننګونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وزیر په سعودي عربستان کې د ملګرو ملتو د تمدنونو د اتحاد په یو لسمه نړیواله غونډه کې د 17 جمه امریکا یرغل د نړۍ اصلي ننګونه وبلله. د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وزیر خاغلی کاظم غریب آبادی په عربستان کې ملګرو ملتو تمدنونو د اتحاد په یو لسمه غونډه کې په نړۍ کې د کلتور او فکر په غوړېدو کې د ایران د تمدن پر مهم رول ټینګار وکړ او د 17 جمه امریکا د جګړې او یرغل ننګونه د نړۍ اصلي ننګونه وبالله. خاغلی غریب آبادی ټینګار وکړ د ستراتیژیک اصل په توګه د تمدن او اتحاد کوي شي لا تر هغه سره د مبارزې د دوامدار سولې او امنیت پرامیسته کولو کې د ټولنیز او د عدالت اقتصادي عدالت د ودی او د ګډ ساينس او ټکنالوژي په پراختیا کې اغیزمن وي. ایران په 2000 لومړي کال کې د تمدنونو د خبرو اترو د کال د مفکورې د پیروونکي او د کلتوري او تمدني تعاملاتو د بڑا تاریخ لرون کی واد پتو گل نور هوادونو سره د همکارۍ لپاره خپل بشپړا چمتواله اعلان ای. د ایران بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وزیر ټینګار وکړ په نړۍ کې د دوامدار سولې او امنیت ترلاسه کولو لپاره مونږ باید د بحران نو د زیاتیدو مخنیوي وکړو او پر ځای د متقابل درناوي پر بنسټ ډیپلوماسي او صادقانه خبرو اترو تمرکز وکړو. طالبانو څه د باندې 14 میلیونو افغانیو په ارزښت د نورستان قیمتي ډبرې وپلورلې. د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنديو راپورټ کړی چې د نورستان 14 کیلو ګراما بیروج پلورل شوی دی. باختر خبری آژانس په نورستان کې طالبانو د قانون او پیټرولیم رئیس سید رحیم میر لکول راپورټ کړی چې دا قیمتي ډبرې 14.1 میلیونو افغانیو په ارزښت پلورل شوې دي. د راپورټ مخې دا قیمتي ډبرې د نور ګرام ولسوالۍ د درا پیشګر لاکان څخه وستل شوې دي. طالبانو پر افغانستان لا وکمنې دورسته په پراخه کچه د هیواد د قانونو د استخراج لړۍ پیل کړی ده. سمو د وړاندې هم د 15,500 افغانیو په ارزښت د نورستان قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې پلورل شوې. په ننګرهار کې په سلګونو ځوان او یتیم ځوانان لاهرفی زده کړو فارغ او تحصیل شول. نور تفصیل یې زموږ د خبریال پر لیکلي دغه راپورټ کې واورئ.
ننګرهار کې سلګونه بېوزله او یتیم ځوانان له مسلکي زده کړو فارغ شول. چارواکي وایي دغه ځوانان اوس د ترلاسه کړو زده کړو پر مټ د اقتصادي ستونزو په حل کې د خپلو کورنیو لاسنیوی کولی شي. د ننګرهار شهیدانو معلولینو ریاست تر چتر لاندې تر 1500 زیات بېوزله او یتیم ځوانان له بېلابېلو حرفوي زده کړو فارغ شول. د یاد ریاست د ټولنیزو خدمتونو مشر مولوي احسان الله حقانی وایي د دغو زده کړو زمینو برابرولو موخه پر خپلو پښو د ځوانانو ودرول او هغوی د کار ډګر ته په مسلکي بڼه وړاندې کول دي. هغه وایي ټولنه مسلکي کاریګرو ته ډېره اړتیا لري.
زمونږ د دغسې غونډو د داسې زده کړو نه مقصد او اراده دا ده چې هیوادوالو ته هغه اقتصادي بسینه او هیوادانو ته یو ګټه او فایده ورسیږي چې په آینده کې د هیواد په خپلو خپو باندې ودرېږي او د ځان بسینې
د مرسته کوونکو لاسونو په نوم یو مرستندویه بنسټ چې د ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې وه مشر ذبیح الله شیرزاد وایي فارغ شوو ځوانانو ته د شپږو میاشتو لپاره د کمپیوټر او موبایل او تلیفونونو جوړولو ګنډلو او ځینو نورو برخو کې د زده کړو اسانتیاوې برابرې شوې وي.
خوشبختانه چې د اجتماعي موسسه نن فراغت غونډه لري. په دغه غونډه کې موږ نن 1545 تنه زده کوونکي فارغو. په دغه 1545 تنو کې موږ د کمپیوټر زده کړې برخه لرله، تر څنګه موږ د انګلیسي زده کړې برخه لرله او د موبایل جوړونې او تر څنګه د خیاطۍ زده کړې برخه لرله.
د دغه حرفوي زده کړو یو فارغ ځوان عبدالسمد وایي د موبایل تلیفون جوړولو په برخه کې شپږ میاشتنۍ زده کړې ترلاسه کړې چې اوس عملاً په بازار کې په کار بوخت دی او خپلې کورنۍ سره د اقتصادي ستونزو په هواري کې لاسنیوی کوي.
خوشبختانه نن زمونږ د چې چارډي موسسه کې د موبایل هارډویر په برخه کې فراغت غونډه ده چې مونږ په دې یاد موسسه کې شپږ میاشتې عملي او نظري درسونه وویل او اوس دا الحمدلله فارغي کو د خیر او زما په ومنه کې هم د غلچه کو سیمه کې دکان هم دی فلحال او بس د همدې د لارې خپل اولادونو ته خپل فامیل ته حلاله نفقه پیدا کوم.
بیکاري هغه ستونزه ده چې په هیواد کې ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو ده. خو د نظر خاوندان په دې باور دي چې مسلکي او په حرفوي زده کړو سمبال ځوانانو ته د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د کاري زمینو مخه ډېره خلاصه وي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکو. په سیډنی کې د یهودیانو د انوکا په جشن د ډزو د قربانیانو شمیر 1400 کسانو ته زیات شو. پارس ټوډی راپورټ کوي د آسترالیا په سیډنی کې د بونډي ساحل کې ډزې چې د یهودیانو د انوکا جشن قربا و تر اوسه پورې 1400 کسان وژل شوي دي. د دوو وسلوالو د آسترالیا په سیډنی کې د بونډي ساحل کې په لړل دسترو ډزې وکړې چې د یهودیانو د انوکا جشن قربا و 1400 کسان وژل او 75 نور بیا ټپیان شول. یو وسلوال د جشن په مراسمو کې ډز وروسته وژل شو او یو بل ټپیو. ځینې راپورټونه وایي چې دغه کسان پلار او زوی وو. د 1990 میلادي رئیس د وسلو د کنټرول سختو قوانینو سره سره په تیرو لسیزو کې خونړې پیښې او لاغو وخت رئیس ځینې نادرې پیښې د آسترالیا په ډلیزه حافظه کې پاتې شوې دي. حزب الله وایي چې امریکا سیونستان د لبنان د تسلیمولو لپاره دسیسه کوي. د حزب الله یو لوړ پوړي غړي د سیونستان لخوا پوځي او سیاسي فشارونه، اقتصادي کلبندي او دوامدار یرغل د ټول لبنان د تسلیمولو هڅې بولي. د لبنان په پارلمان کې د مقاومت ډلې ته د وفاداری غړي رامي ابو همدان په سیمه کې په یوه سیاسي غونډه کې ټینګار وکړ چې د امریکا سیونستانو د سیسه د ځینو عربي رژیمونو په همکارۍ د ټولې سیمې تسلیمولو هڅه ده چې موخه یې د مقاومت غورځنګونو په قطعي ډول پای ته رسول دي. ابو همدان وویل امریکا او سیونست دښمن د مقاومت د بې وسلې کولو په پلمه نظامي او سیاسي فشارونه ترسره کوي، همدارنګه اقتصادي او مالي محاصره. د لبنان په پارلمان کې د مقاومت د وفادارې ډلې یو غړي ویلي چې سیونست دښمن د داخلي وضعیت په کمزوري کولو او د سیاسي جریانونو په ځانګړي توګه د مقاومت ترمنځ د واټن په زیاتولو سره له دې حساس پړاو څخه ګټه پورته کوي چې دا به د افلاس بحران د لبنان د معاصري او د قدرت له عناصرو څخه د خالي کولو هڅې ته لاره هواره کړي. کرملین وایي چې د ناټو د منشي څرګندونې غیر مسؤلانه دي. دا کرملین ویان د روسیې سره د جګړې لپاره د چمتووالي اړتیا په اړه د ناټو د منشي څرګندونې غیر مسؤلانه وبللې. د روسیې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې د ناټو د منشي مارک روټ رسمي څرګندونې چې له روسیې سره د جګړې لپاره چمتووالي لري غیر مسؤلانه دي او ښایي چې هغه د دوهمې نړیوالې جګړې له امله د رامنځته شوې ویجاړتیا ژوروالی په سمه توګه نه دی درکړی. پیسکوف زیاته کړه دا خبرې دا غ نسل دا استازي سرګندونو په څیر دي چې ایرکړی دوی په حقیقت کې دوه مان لريواله جګړه سوا. د کرمینل ویان ټینګار وکړ چې دوی هیڅ پوه نه لري او له بده مرغه روټ د داسې غیر مسؤلانه سرګندونو په کولو سره نه پوهیږي چې هغه د څه په اړه خبرې کوي. روټ په برلین کې په وینا کې ویل ناټو باید د هغه کچې جګړې لپاره چمتو وي چې زموږ نیکونو تجربه کړې وه. هغه وویل چې روسیا د اروپایي هیوادونو لپاره راتلونکي هدف دی. کرملین په مکرر ډول د ناټو او ځینو اروپایي مشرانو هغه ادعاوې رد کړي چې روسیا د ناټو پر یوه غړي برید کولو اراده لري. بې بنسټه بولي وایي چې دا ادعاګانې په اروپا کې د روسوفوبیا د راپارولو په هدف دي. زیلنسکی په ناټو کې د غړیتوب له هڅو لاس اخیستې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په برلین کې سولې له مذاکرات سره مهاله اعلان کړی چې وادي په ناټو کې د غړیتوب له هڅو لاس پر سر شوی دی. رویټرز خبري اژانس راپورټ کړ چې زیلنسکی د دې پریکړې موخه له روسیې سره جګړې پای ته رسول خودلی په دې شرط چې لویدیځ امنیتي ضمانت ورکړي. د اوکراین ولسمشر پرون هم ویلي چې په برلین کې به د اروپا امریکا لاستاو سره وګوري څو په اوکراین کې د سولې پر اصولو ورسره وغږی. دا په داسې حال کې دا چې اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه له 2022 کال راهیسې روانه ده او تر دې دمه روسیې بریدونو درولو لپاره ډیپلوماټیکو هڅو پایله نه ده ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په وار وار ټینګار کړی چې اوکراین د پناټو کې د غړیتوب له لاسه په سر شي. په غزې کې د شهیدانو شمیر لاویا زرو څخه وخت دی. فلسطین د روغتیا وزارت اعلان کړی چې په غزه کې شهیدانو شمیر لاویا زرو او 1550 څخه زیات شوی او د ټپیانو شمیر هم 1,05,095 تنو ته رسیدلی دی. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د ایران او بریکس غړیو ترمنځ همکاري د څو اړخیز پالنې پیاوړتیا لپاره ستراتیژي دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ایتوپیا د پارلیمان له مشر سره په کتنه کې ټینګار کړ بریکس کوي شي په نړیواله کچه د عادلانه او انډوله همکارۍ لپاره لاره هواره کړي. د ایران ولسمشر پزشکیان د دسمبر 14 په تهران کې د ایتوپیا د پارلیمان له مشر تاګیسا چافو سره د کتنې په ترڅ کې ویلي چې بریکس کوي شي د غړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره د اړیکو نوې ماډل چمتو کړي. پزشکیان په بریکس سازمان کې د ایران د اسلامي جمهوریت او ایتوپیا ګډ غړیتوب ته په اشاره سره دا څوړخیز چوکاټ د تعاملاتو د پراخولو، د اقتصادي او سیاسي اړیکو د ژورولو او پلنېوال سیستم کې له یو اړخیزو چلندونو سره د مقابلې لپاره ارزښتناک او ستراتیژیک پلیټ فارم په توګه تشریح کړ. د ایران ولسمشر دا هم ویل چې بریکس کوي شي د ملي حاکمیت، مځکني بشپړتیا او د هیوادونو د متنوع کلتورونو او تمدنونو لپاره د متقابل درناوي پر اساس د اړیکو نوې ماډل چمتو کړي او پرنړیواله کچه د عادلانه او انډوله همکارۍ لپاره لاره هواره کړي. د بریکس ډله چې د برازیل، روسیې، هند، چین، سویلي افریقا او ایران په ګډون د مخ په ودې اقتصادي قدرتونو څخه جوړه ده، په یوشتمه پیړۍ کې د ځواک د بدلیدونکي توازن سمبول دی. د مخ په ودې اقتصادونو همکاري د امریکا او لویدیځ د سلطې کمولو کې مرسته کوي. د بریکس یو هدف د خپلواکه مالي میکانیزمونو رامنځته کول او پر ډالر باندې د انحصار کمول دي. دا کوي شي نړیوال مالي سیستم ډېر انډوله کړي. بریکس د نوی پراختیایي بانک او د احتمالي زیرمو ترتیبات رامنځته کوي، کوم چې په نړیوال اقتصاد کې د ډېر مهم رول لوبولو لپاره جدي هوډ په ګوته کوي. بریکس د خپلواکو هیوادونو ترمنځ د علمي، اقتصادي او سیاسي همکارۍ لپاره یو پلیټ فارم برابروي او د لویدیځ د سلطې پر بنسټ له ترتیب څخه یو مختلف ماډل وړاندې کوي. د بریکس د غړیو همکاري ستراتیژیک اهمیت لري ځکه چې دا څو اړخیز اتحاد کوي شي د امریکا او لویدیځ له یو اړخیزه پالیسیو سره مقاومت وکړي. د ایران اسلامي جمهوریت لپاره په بریکس کې غړیتوب یو فرصت ته چې د څو اړخیزو خپلواکۍ او د بندیزونو پر وړاندې مقاومت پر بنسټ خپله بهراني پالیسي پیاوړې کړي. بریکس د څو قطبي او عادلانه نظم د رامنځته کولو لپاره یو پلیټ فارم دی چې ټول هیوادونه په ځانګړي توګه مخ په ودې هیوادونه پکې خپل ځای لري. د نړیوال عدالت لپاره یو لا یو غواخونو څخه د لویدیزو قدرتونو لخوا د بندیزونو او زاری کارول دي. بریکس کوي شي د خپلواک مالی او سوداګریز میکانیزمونو پرامنځته کولو سره دا فشارونه کم کړي. بریکس د ملي حاکمیت، متنوع کلتورونو او تمدنونو په درناوي ټینګار کوي. یو دا کوي شي د لویدیز تسلط پر بنسټ له نظم څخه یو مختلف ماډل چمتو کړي. ایران په بریکس کې له مختلفو هیوادونو سره په همکارۍ سره کوي شي د نوي نړیوال نظم په جوړولو کې ډیر فعال رول ولوبوي. د ایران بهرنی پالیسي تل په خپلواکۍ او د لویو قدرتونو له سلطې سره قابل ٹنگار کرے دے. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غو تاسو زمونږ یو ساته سره نه خبرونه اوري پار سټوډیو ډاټا یار سلیش پی زمونږ د انټرنیټي سایت د رکتیا زنو د خبرونه دوام تاسو تاسو پام راګرځو.
نوول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په راحت سره دا ویلی چې موږ چې کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل کې خو پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو درنو اوردونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه اتولا خو ګنای مو تاسو هین در خبرونه اوري. په غزه کې د بشري بحران ژورې دو چې د خړو کمښت د بارانونو او سیلابونو له امله مرګونه، د اسرائیلو بریدونو مرګونه او د اسرائیلو لخوا د نولس يهودي کلو منځوري پکې شامل دي، د سیمې د کړکیچونو پایلو یو سرګن انزور وړاندې کوي. د 2015 کال د ډسمبر په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د خړو پروګرام WFP او یونیسیف راپورونه خی چې د غزه په شمال کې د خړو کمښت لا هم شدید دی چې د ژمی له امله نور هم سختيږي. د اورښتونو او سیلابونو له امله چې د 2025 کال دسمبر په 11 او 13 کې رامنځته شوی لک تر لګه له 1416 کسانو پورې مړه شوی دی چې په مړو شو کې درې ماشومان هم شامل دي. دا سیلابونه د غزې خلکو ته چې په خیمو کې اوسیږي نور ستونزې هم رامنځته کړي دي چې له امله یې د 20 خیمې تخریب شوي دي او 14 ودانۍ هم ړنګې شوي دي. د اسرائیلو بریدونه کې چې د 2025 کال نومبر او دسمبر کې دوام لري له امله تر 100 زیات فلسطینی وګړي شهیدان شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې له 2023 کال راهیسې تر 10,111 فلسطینیان شهیدان شوي دي چې 10% خځې او ماشومان دي. بلخوا د اسرائیلو لخوا د 2025 دسمبر کې د 19 غیر قانوني يهودي کلو منظوري چې په غربي غاړه کې دي د فلسطیني ځمکو د اشغال زیاتوي او د ملګرو ملتونو لخوا غندل شوی اقدام دی. دا اقدام د فلسطینیانو لپاره د کورونو له لاسه ورکولو او تاوتریخوالو د زیاتېدو لامل ګرځي. د دې ټولو پیښو مسؤلیت ظاهرا د اسرائیلو خو تر شایي د دغه رژیم ملاتړو په غاړه دی چې د غزې د تباهۍ ویجاړۍ وژنې بې کوره کېدو ټپي کېدو او نورو ناخوالو لامل شوي دي. که څه هم د بشري حقونو ډلو ویلي چې د 2025 کال د فلسطینیانو لپاره تر ټولو مرګونی کال وو او ورته یې د عدالت غوښتنه کړې خو دا عدالت به څوک تطبیق کړي؟ څوک به د فلسطین مظلوم ملت وژغوري او د دغه جنایتونو پایلې به بالاخره څه کېږي؟ په همدې موخه د تهران رادیو په هندر خبرونه کې بس لرو خو اوس یو لنډه تقدم لرو.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت د حقیقت او عدالت غږ. قدرمنو دوستانو، تاسو هر ورځ زموږ د مازدیګرانه خبرونه په تحلیلي پروګرام هنداره کې د ورځنیو موضوعګانو په اړه د وطن یو شنانډو کارپوهانو او سیاستوالانو له نظرونو په دغه پروګرام کې خبرېدلې شي.
د تهران رادیو تر نوردون کو یو ځل بیا هم خره غلاسته د فلسطین وروستي وجته او د سهونیست رژیم جنایتونو دوام ته مهم در خبرونه ځانګړي کړي. بس کرا سره د افغانستان د لغمان د مطبوعاتو دفتر پخوانی مشر هغلی اسد الله د ولزای او لیکوال او ژورنالیست هغلی باز محمد شینوار ملمنه دي. خپل دوړو ملمنو تاسو ترنو ته خره غلاس وایم. بس له هغلی د ولزای سب څخه پیل کوو. د ولزای سب د امریکا د سولې تړون سره سره د غزي په ناورین کې دا او د طبيعي فتو او اسرائیلو د بریدون له عملی تلفات جاری دي او لګړو سنزو سره مخ ده. ستاسو په نظر مسؤلیت د چا دی؟ د دوی پښغورنه کی څوک باید پرسته وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو پوهیږئ کی چې په دې وروستیو کې د نړۍ خصوصا د اسلامي هیوادونو هغه ډول چې باید لازم ده پاملرنه وکړي د غزې مظلوم ولستا هلته پاملرنه په اسانۍ سره نه کیږي او اگر هڅه چې امریکا په درسته کې سولې کړې وي یا د سولې کوم تړون ته نږدې شي ولې به هم په تاسو سیمه کې قحطی ده، طبي پیښې دي، خلک وژل کیږي، شهیدان کیږي، زخمی کیږي او د بد مسؤلیت سره مخامخ دي. زما په نظر باندې په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو هغه چې زبرځواک اسلامي هیوادونه دي دوی مسؤلیت دی چې په امریکا او نورو هغو هیوادونو باندې چې هغوی په دې برخه کې مؤثر دي یا کولی شي چې دغه تاوتریخوالي یا دغه ستونزو مخنیوی وشي کړلی هغوی باندې فشار راولي، سیاسي فشارونه یې یا نورې خبرې اترې ورسره وکړي تر څو دغه مظلوم ولسونه د سهونیستي رژیم له ظلمونو څخه وژغورل شي. په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو مسؤلیت زما په نظر باندې تر ډیره زیات دی او دوی باید خپل مسؤلیتونه هغه ډول چې لازمه ده نه دی ادا کړي باید ادا کړی شي.
ډیره زیاته مننه هغلی دولزه صاحب. شنوار صاحب، د امریکا لخوا د هوکړه لیکونو د لاسلیک او له دومره پراخه تبلیغاتو سره چې ټرمپ ته وشول له دې سره سره بیا هم اوربان نشته، لا هم د اسرائیلو لخوا په فلسطین جنایتونه دوام لري، تاسو څه ډول عمل بولئ؟
متاسفانه له هغې ورځې نه چې اسرائیل په سیمه کې د یو غاصب او ظالم په توګه مېشت شوی سیمه نامنه شوې ده، ناقراره شوې ده، په خاص توګه فلسطین. او له هماغې ورځې پر فلسطین باندې په مستقیم او غیر مستقیمه توګه باندې محدودیتونه وضع شوي دي، او فلسطینیان وژل شوي دي، خپلو سیمو پرېښودو ته مجبوره شوي دي، د دوی عبادت ځایونه ړنګ شوي دي، روغتونونه یې په نښه شوي دي، جوماتونه او ښوونځي نه دي ورپاتې. متاسفانه چې دغه لړۍ له تیرو 50 کلونو شاوخوا روانه ده، اما اوس هم ادامه لري، او موږ تاسو په خپله هم د دغې خبرې شاهدان یو. متاسفانه ملګري ملتونه، متاسفانه اسلامي نړۍ، متاسفانه ټوله نړیواله ټولنه د دغسې نسل وژنې پر وړاندې د یوه غاصب رژیم په مقابل کې چپه خوله ده، او د دغه مظلوم ملت چې هم وژل شوی، هم له کوره شړل شوی، هم یې روغتون ړنګ شوی، هم عبادت ځای نه لري، هم ښوونځی نه لري، په څنګ کې نه درېږي او یوازې او ګوښې پرېښې دي. په داسې حال کې چې اسرائیل هر ځل په هره جګړه کې کومه خاوره چې له فلسطین نه اشغال کړې ده نیولې ده، هغلته یې خپل خرګوټ نقشه کړی دی، هغلته یې خپل خرګوټي آباد کړي دي، هغلته یې خپل ولس لپاره د تمدن او د نورو پرمختګونو هغه بنیادونه او اساسات جوړ کړي دي. متاسفانه چې نړیواله ټولنه په خاصه توګه اسلامي هیوادونه د دې پر وړاندې نه لاس فکر کېږي، او دغه ستونزه نن په فلسطین کې ده. سبا څنګلورو هیوادونو تاسو ګورئ چې لبنان ته هم اوس غځېدلی ده، او بله ورځ به بل هیواد ته غځي، او بله ورځ به بل ته غځېږي، ځکه د اسرائیل په پلان او نقشه کې یوازې فلسطین غصبول نه دي، یوازې د فلسطینیانو وژل نه دي، یوازې د فلسطینیانو د دینه خپلو ځمکو نه شړل نه دي، د دوی د جغرافیې چې احتمالي وړاندوینه دوی کوي، ډېر څنګلوري هیوادونه په هغې کې رانغاړي. متاسفانه چې دغه څنګلوري هیوادونه ښه دغه د دوی خیالي او دغه نن خوبونه چې دوی په دغه خیالي نقشه کې ګوري، دغه څنګلوري هیوادونه یې درکوي حس کوي، اما بیا هم نه لس فکر کوي، او فلسطینیان محکوم دي. فلسطینیان چار چاپیره د اسرائیلو د وحشي ځناورو په محاصره کې بند پاتې دي. په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ باندې په سیمه کې او په خاصه توګه په فلسطین کې د ټیکاو او ثبات راتلو لپاره د خبرو اترو هغه میکانیزم هم جوړ شوی وړاندې شوی دی. متاسفانه بیا هم په نښه کېږي، متاسفانه بیا هم دوی ته هغه بې غرضه مرستې نه پرېښودل کېږي چې هغوی ورباندې وږي نسونه ماړکه، او یا هم ورباندې په هغه ټپونه چې دی چې زخمیان شوي دي، او یا هغه ناروغۍ چې په دغه جګړه کې ورپېښې شوي دي، هغه قلن ورباندې په لومړنیو درملنو باندې تداوي کړه، هغه درمل ورپېښودو اجازه هم نشته.
ډېره زیاته مننه ښاغلی باز محمد شینواری چې ځواب مو راکړ. دوستانو د خپرونې په دې برخه کې ورزو یوې لنډې دمې ته بیرته راګرځو. د تهران ریډیو ترنورتون کو یو ځل بیا هم خرغلاس هندر خبرونه اوري چې د فلسطین د وروسته تحولات او د اسرائیلو جنایتونو په اړه مو بحث ته ځانګړی کړي. بس کله سره هغلی باز محمد شینواری او هغلی اسد الله دولسه ملمنه دی. دولسه سب د خرګوټو په اړه تاسو معلومات لسان سره لري چې څو نست رژیم پېشغال شو سیمو کې منزور کړي، د پایلو په اړه څو وړاندوینه کوي؟
بل موضوع زما په نظر باندې څنګه چې موږ مطبوعات نه اورېدلی چې د اسرائیلو پارلمان 19 کلی یهودان له خطر د جوړېدلو منظوري کړې ده، یا مثلا دغه باندې را اچونه شوې ده، دا په یو وخت باندې د خو اشغال شوې سیمې دي، او دوی دغسې د پردیو سیمو یا پردیو پردی خاورې یا د پردیو چارو ترسره کول دغسې په اسانۍ سره. زما په نظر باندې دا یو ډول مذهبي تاوتریخوالی لور هم زیاتوي، او په لوی لاس باندې دوی ورته لمنه وهي. ښه دا ده چې هغه چارې ترسره کړي، او په دې برخه کې جالبه دا ده چې ګاونډي هیوادونه د نړۍ نور اسلامي هیوادونه، امریکا یا نور هغه هیوادونه چې دوی په دې برخه کې زبرځواک دي، باید دغه روانو چارو دغسې خپل سریو دغسې مذهبي مسائلو ته د لمن وهلو مخنیوي وکړی شي. په لویه کې د غزې د مظلوم خلکو چې ظلمونه پې کېږي، دوی شهیدانېږي، زخمي کېږي او بې کوره کېږي، لازمه دا ده چې په نړیواله کچه باندې یو حرکت شروع شي، او کوم حرکتونه شروع شوي دي هغه باید لا تقوی شي، تر څو د اړوند مسایلو یا دغه ستونزو را پېټر سوال خطر یو اقدام شوی وسی.
ډیره زیاته مننه هغلی اسدالله دولت چې راغلی او باس کې مو ګډون وکړ. شنوار صاحب، د نړۍ ننداره تاسو ګورئ، آیا دغه کړنې چې اسرائیل کوي په کوم دین کې ورته جواز شته؟ دوی د یهودیانو لپاره د 19 کلو منظوري په هغه سیمه کې ورکړي چې اشغال شوي، د مخنیوي لپاره لچا او څه ډول غوښتنه لري؟
نړۍ یو قطبی ده او نور نړۍ یوازې سیل کوي او فکر کوي چې دا یوازې فلسطین ده او یوازې غزه ده او یوازې اسرائیل دی او موږ ته څه. متاسفانه چې انسانیت کډه کړي، متاسفانه چې دین په نوم څه نه دی پاتې. په داسې حال کې چې اسرائیل له خوا څه ترسره کېږي، هغه په ټولو مصنوعي دینونو کې چې حتی هیڅ توجیه نه لري هم اجازه نه ورکول کېږي. پاتې له زموږ او ستاسې حقیقي دین، پاتې زموږ او ستاسې د بشر حقونو هغه کنونسیونونه او معاهدې، پاتې زموږ او ستاسې د ملګرو ملتونو هغه منشور، پاتې زموږ استاسي هغه د ګوندیتوب اصول، پاتې زموږ استاسي هغه د انسانیت او انسانیت ته پارزخ قایله کېدو باندې ټینګار. ان هیڅ توجیه نشته د اسرائیل لخوا دې ته چې دغه بریدونه ترسره کوي، دې ته چې اسرائیل زمکه لاندې کوي، وبخی د فلسطین زمکه لاندې کوي، او بیا دې ته په دې باندې اسرائیل ته خرګوټ جوړي، او بیا په دې باندې دغه مشکي تازه چې کوم پریکړه پرلمان لخوا شوې ده د نویو کلیو او خرګوټو د بادي، دا د غصب د پخوانی لړۍ یو برخه ده او کوم نه خبر نه ده. دا به د اسرائیل لخوا تر هغه روان وي چې سوی فلسطین تسنس کړی نه. خو غوښتنه ده من حیث د انسان چې غزه، محکومه غزه، هیره شوې غزه او څنګلور ته اچول شوې غزه ملګري ملتونه نور یوازې پرې نه دي، د اسرائیل غاصب لاس ونیسي، په نویو خرګوټو کې د هغوی پلانونه او نقشې وربندې کړه او عملی کار ته پرېنیږي. که دا کار وشي په سیمه کې نه، په ټوله نړۍ کې به د مسلمانانو او یهودو ترمنځ، په ټوله نړۍ کې به د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ، په ټوله نړۍ کې به د نورو ادیانو ترمنځ چې نن سره په څنګ په څنګ باندې په خپلو عبادت ځایونو کې عبادتونه کوي او نن څنګ په څنګ باندې سره په سوله کې ژوند کوي، دا به هغې ته یو ګواښ پېښ کړي او بالاخره به یو نړیواله ګډوډي رامنځته شي.
هغلی باز محمد شینواری، ډیره زیاته مننه چې راغلی او بس کې مو ګډون وکړ. دوستانو، زموږ خبرونه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له خپلو دواړو میلمنو ستاسې له ملتیا نړۍ مننه کوم. تر یوې بلې خپرونه چې بیا ستاسې درنو په خدمت کې حاضرېږم، په سپېڅلې رب مسپارم. الله مل.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، خیچاري عزیزانو، وسام از فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې ایران په تیرونه کې پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
اسلامی ایران د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها له برکت څخه د ډکه زوکړې د کلیزی په مناسبت په خوشحالی کې ډوبو. په همدې مناسبت د حضرت امام خمیني رحمت الله علیه په حسینیه کې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي او د اهل بیت علیه السلام د زرګونو مینوالو په ګډون سره د مدیحه د ویلو، د شعرونو د ویلو او د سیدۃ النساء العالمین د مناقب د ویلو پرتمین مراسم وسوه. حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي په دغو دستورو کې د حضرت صدیقه الزهرا سلام الله علیها د زوکرې د مبارکۍ په ویلو سره ویل د ایران خلکو په ملي مقاومت سره د دینی، تاریخي او د کلتوري هویت د بدلولو لپاره د دښمنانو پرله پسې هڅې ناکامه کړي دي او نن سبا هم په مغزو، زړونو او باورونو باندې د حملو لپاره د دښمن د رسنیو او د تبلیغاتي فعالیت په مقابل کې د صحیح دفاع او یرغلیز چمتووالي د ضرورت په ترڅ کې ګران ایران په ټول هیواد کې له موجودو کمښتونو او مشکلاتو سره سره خپل مخ په وړاندې حرکت ته دوام ورکوي. د اسلامي انقلاب مشر ملي مقاومت د سلطګرانو د ډول ډول فشارونو په مقابل کې درېدل او پایدار پاتې کېدل وباله او زیاتې کړه کله نه کله پوځي دباو لکه څنګه چې ملت په سپېڅلې دفاع کې ولیدل او په تیرو میاشتو کې ظلمیانو او ځوانانو هم ولیدل او کله نه کله اقتصادي رسندوی کلتوري او سیاسي دباو ولیدل.
د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د لویدیځو هیوادونو د سیاسي پوځي چارواکو او د رسندوی عواملو فضا جوړول او ناوړه هڅې د دښمنانو د تبلیغي دباو نخا وبلل او وی فرمایل په ملتونو او د هغوی په سر کې د ایران په ملت باندې د سلطې د نظام د بیلابیلو دباوونو هدف کله ناکله په نورو هیوادونو باندې د سلطې موندل دي. د هغه څه په شان چې نن سبا یې د امریکا حکومت په لاتینې امریکا کې ترسره کوي، هغه وویل کله ناکله هم د هیوادونو د مځکې لاندې په سرچینو باندې د سلطې موندل دي او ځینې وختونه هم د ژوند د سبک بدلول او تر ټولو مهمه د هویت بدلول د سلطګرانو د دباوونو اصلي هدف دی. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د تاریخی او د کلتوري هویت د بدلولو لپاره د نړۍ د زور ویونکو د هڅو صد پاسه سل کاله مخینه ته په اشاره سره وفرمایل د ایران اسلامي انقلاب د هغو ټولو کارونو ناکام کړل چې په تیرو لسیزو کې هم د ایران ملت په نه تسلیمېده او د خپلو دښمنانو د پراخو دباوونو د دوام په مقابل کې په مقاومت کولو او پایداری سره هغوی ناکامه کړي دي. هغه حضرت د سیمې هیوادونو نورو هیوادونو ته له ایران څخه د مقاومت د مفهوم او د ادبیاتو پراختیا یو حقیقت وباله او زیاته کړه ځینې کارونه چې دښمنانو له ایران او د ایران له ملت سره وکړل له بل هر هیواد سره یې چې کولای هغه ملت او هیواد کون فیکون کېده.
د اسلامي ایران ولس مشر مسعود پزشکیان قزاقستان او ترکمنستان وادونو ته د خپلو سفیرانو بریاو ته په اشاره سره وویل له دوست او ګاونډي وادونو سره د اړیکو پیاوړي کول د ایران د حکومت چورلیزي سیاستونه دي او په همدې لړ کې مو په دغو سفرونو کې ښې خبرې او ښې موافقې درلودلې. له قزاقستان سره د ملګرتیا څوارلس سندونه مو لاسلیک کړ. د ایران تاجرانو او اقتصادي فعالانو د قزاقستان له تاجرانو سره ښې خبرې درلودلې او ښې موافقې وسوې. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د دغه سفر دوهمې مرحلې او د ترکمنستان په پلازمینې اشقابات کې شتون ته په اشارې سره وویل په ترکمنستان کې د سیمې د هیوادونو مشرانو د سولې او د اعتماد په غونډې کې ګډون درلوده او د ترکمنستان له ولسمشر سرداری بردی محمدوف او مشر قربان قلی بردی محمدوف سره په جلا جلا کتنو کې ښې خبرې درلودلې او په مخکنیو موافقو مو غور وکړ او په دوام کې مو دغه راز په دغه غونډه کې د موجودو هیوادونو له لومړیو وزیرانو او ولسمشرانو سره خبرې اترې وکړې. د ایران ولسمشر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپلې کتنې ته اشاره وکړه او زیاته کړه د روسیې له ولسمشر سره مو د دواړو هیوادونو د موافقو او د ستراتیژیکو پروګرامونو په هکله مفصلې خبرې وکړې او په دغو موافقو مو غور وکړ. د ایران ولسمشر پزشکیان همداشان په ترکمنستان کې د سولې او د اعتماد د نړیوالې غونډې په څنګ کې د روسیې له ولسمشر پوتین سره په کتنه کې د تهران او د ماسکو مخ په ودې او ډېرې ښې سویې باندې د خوشحالۍ په څرګندولو سره په نړیوالو ټولنو کې د ایران له اسلامي جمهوریت څخه د روسیې د ملاتړونو قدرونه وکړه. د ایران ولسمشر د روسیې او د ایران ترمنځ د ستراتیژیکو ملګرتیا او د جامع موافقې د اجرا لپاره د تهران په ارادې باندې ټینګار سره ډاګینه کړه. کلکه اراده لرو، هغه موافقه چې لاسلیک کړې مو ده اجرایی او عملیاتي کړو.
د ایران ولسمشر پزشکیان چې ترکمنستان ته تللی له ملي مشر او د دغه هیواد د خلق د مصلحت د شورا له مشر قربان علي بردي مامدوف سره په کتنې کې د سولې او د اعتماد په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره د رسمي بلنې قدرونه وکړه او دغه نوښت یې د نړۍ د نن ورځې ضرورتونو ته یو ځواب وباله. د ایران ولسمشر پزشکیان د هیوادونو او د ملتونو ترمنځ د تفاهم د فضا د پراخېدا اهمیت ته په اشاره سره ډاګینه کړه. دنیا نن سبا له بل هر وخت څخه زیات د ملتونو ترمنځ د اعتماد د سولې او د پیوستون رامنځته کېدو ته ضرورت لري. د ترکمنستان ملي مشر هم په دغه کتنې کې په یشقآباد کې د ایران د ولسمشر پزشکیان پښتون باندې د خوشي په څرګندولو سره وویل د نړۍ اوسنی شرایط پیچلی دي او ضروری ده له مخکې څخه زیات له یو بل سره کتنه وکړو او متقابل سلام مشورې ترسره کړو. د اسلامي ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف هم د ترکمنستان په یشقآباد کې د سولې او د اعتماد د نړیوال غونډې په څنګ کې کتنه او خبرې اترې وکړي. په دغه کتنه کې دواړو لورو د دوه اړخیزو اړیکو په آخري حالت غور وکړ او د ګډون د ملګرتیا د پیاوړي کولو او د موجودو موافقو اجرا ته د سرعت د وربخښلو پر ضرورت باندې هم ټینګار وکړ. د ایران ولسمشر او د پاکستان لومړي وزیر د ترانسپورت د ترانزیت په برخو کې د سرحدي بیخبنایانو په پراخولو کې د دواړو هیوادونو د پراخو ظرفیتونو ته په وروستي سفر کې نهایت شوي او په عملي تعقیبولو باندې هم ټینګار وکړ. د ایران ولسمشر او د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د تاریخي کلتوري او د سرحدونو ګډولو باندې ټینګار سره د سرحدي امنیت، تجارت او انرژي په برخو کې د تعاملاتو پراخول، د سرحدي بازار چو پراخول او د ولسی پیوندونو زیاتول د سیمې د هوساینې او د ثبات د لوړتیا لپاره ضروري وبلل. د ایران ولسمشر پزشکیان د ترکمنستان په یشقآباد کې د سولې او د اعتماد د نړیوال غونډې په څنګ کې د عراق له ولسمشر عبداللطیف رشید سره هم په کتنې کې د دغه هیواد د انتخاباتو په پرتمین او سالم ډول او له کوم مشکل پرته د ترسره کولو په اکله د مبارکۍ د ویلو په ترڅ کې هیله وکړه چې د پارلمان او د پیاوړي حکومت جوړېدل ډیر زیات د عراق د ودې او د پراختیا سبب بشي. د ایران ولسمشر پزشکیان د عراق او د ایران د اړیکو ښې سویه ته په اشاره سره وویل د عراق له حکومت او ملت سره د نږدې کېدو د ورورولۍ او د دوستۍ احساس لرو او کلک هوډ لرو چې په ټولو زمینو کې د ایران او د عراق اړیکې پیاوړي کړو او پراختیا ورکړو. پزشکیان د سرطان د دانې په توګه په سیمه کې د صهیونیست رژیم ورانوونکي رول ته په اشاره سره ټینګار وکړ. د اسرایلو رژیم ټوله هڅه د مسلمانو هیوادونو ترمنځ د علمي، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او صنعتي ارتباط د پیاوړي کېدو مخه نیول او په سیمه کې د قومي او مذهبي جنگونو رامنځته کول دي. د ایران ولسمشر زیاته کړه د اسرایلو د دغو اقداماتو د شنډولو یوازنۍ لار په هغه ټولو حوزو کې د ملګرتیا، د ګډې پانګونې او د تبادلاتو پراخول دي چې زموږ ملتونه یو بل ته لاسپسې نږدې کوي. تفرقه او اختلاف د دښمنانو په تیر بیا د صهیونیست رژیم پلان دی او باید له هر ډول تاوتریخوالي ډډه وکړو. د ایران ولسمشر د غراز د فعال ډیپلوماسۍ پراخول او د اروپا او امریکا غوګونو او نړیوالو ټولنو ته د سیمې د ملتونو د حقوقتنې د غږ درسول لپاره یو لار وبلله. په دغه کتنې کې د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید هم د ایران له ولسمشر پزشکیان سره په کتنې کې د خوښۍ په څرګندولو سره په خپل هیواد کې د انتخاباتو په بریالي ډول د ترسره کولو بهیر ته په اشاره سره ویل موږ ایران خپل تر ټولو مهم گاونډی ګڼو او د عراق امنیت د ایران له امنیت سره غوټه خورلې ده او د عراق له ملت او حکومت سره د ایران همیشنۍ مرستې به هیڅکله هیرې نشي. د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید د فلسطین او د ایران په شمول د سیمې د هیوادونو پر ضد د صهیونیست رژیم تیریو ته په اشاره سره ټینګار وکړ. ضروری ده د دغو تیریو په مقابل کې خپل رول ولوبوو او پریکنده او واضح دریز غوره کړو.
صهیونیست رژیم د سیمې د مشکلاتو اصلي عامل دی او دغه رژیم نه یوازې په پوځي تیری سره بلکې په تجارتي او اقتصادي وضو کې د هیوادونو ترمنځ د رغند اړیکو د رامنځته کېدو خنډ ګرځي. هاخوا بیا د ایران د چین او د عربستان دریمه درې اړخیزه غونډه د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو د مرستیال مجید تخت روان چې د سعودي عربستان د خارجه وزیر د قائم مقام ولید الخریجي او د چین د خارجه وزیر د مرستیال میاو دیو ترمنځ د ایران د خارجه وزارت په ودانۍ کې وسوه او د درې واړو هیوادونو چارواکو یو سند هم لاسلیک کړ. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی د لویدیځ آسیا سیمې په موضوعګانو کې د چین د رغندرول په قدرونې سره د ښه ګاونډیتوب د سیاست پر اساس د سعودي عربستان په شمول له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د ایران په ژمنې ټینګار وکړ.
عزتمن اوریدونکو، ایران په تیره اونۍ کې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم دومره و، نو موږ هم حاضر دم استاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری سره.
تلپات خوشبویی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلپات خوشبویی تر عنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپات خوشبویی په یو لسم پروګرام کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معرفه او تفسیر اړخته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لار کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او داګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتح ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره. په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یو ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعده باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوز یو شمیر کسان راغلل له انقلاب سره یې بیعت وکړ، تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې آسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي. خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډ من وو. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان وو پوهېدل چې دا ژمنه به پرې کنده تحقق ومومي، پرې نه ښودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ وو راتلونکي ته هیله من وه، نو نه پرېږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپل ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی: ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.
Thank you. تهران نخوسوم ایرانی اسلامکان هرابدوتیان هایرن رادیو جام نکلسوم.